درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنی خبری مجلې ته مو زنوري نوري هرکلای کوم په پایل کې د مهمو خبرونو لنډیز په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وای د کابل د نننې 14 یول سپیان ورول شوې چې څلوري له درملنې ورسره رخصت شوی او د ووټ پیانو درملنې روانه ده دغه پیښه د کابل په پولي خوشتي جمعات کې نن ماسپخین مهال د لمانځه په مهال شوې د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته د پیښه په تړه وویل چې په دې جمعات کې د ماسپخین د لمانځه وروسته د دعا پر مهال نامعلوم لوري د لمونځ کوونکو منځ ته یو لاسي بم ورګزار شو چې د معلوماتو له مخې شپږ تنه ټپیان شوي د اخغلی زدران په خبره لپی کې سره د تړه په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی منلی د ډنمارک یو مرستندوی مساوی پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د دې محسسې افغان خزینه کارکونکو په دې هیواد کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي د ډنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنټي اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې له دوه خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې محسسې لپاره ګرانه وي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته مرسته ورسوي په تیره هغوی چې په کور کې نارینه نه لري او مرستو ته سختې اړې دي په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې په کلیوالي سیمو کې په بزګرو کورنیو کې د اقتصاد په رغولو کې مهم رول لوبوي او د امریکا د نړیوالو مرستو اداره یو ایس ایډ به د دغو بزګرو ښځو ملاتړ ته په پرمختللې بڼه د بنوړۍ د پراختیا په چاره کې دوام ورکړي تر څو هغوی په خپله وکولی شي چې خپلې کورنۍ ښه تغذیه کړي او هم په سیمه ییزو بازارونو کې د ځان لپاره عاید عمومي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا پاتې نیم سوه بېوزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې په پکتیا و به خیپا پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د چین لخوا دغه مرستې په دغو کورنیو په اتنیم سو کورنیو وشل شوی 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریج هر کورنۍ ته ورکول کیږي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وايي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري د خبرې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد ولسمشر د پریکړې پر اساس منحل شوی او صدر اعظم عمران خان تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی خپل دنده مخته وړي په عین حال کې د پاکستان سترې محکمې چې ټاکل شوی و نن د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه پریکړه وکړي دغه بهیر بیا تر سبا پورې وځنډاوه د پاکستان ولسمشر الف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی او پارلمان لغوه کړی دغه راز نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نو عمومي انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي او د خبرونه په پاتې برخه کې به د دغه موضوعاتو په اړه په تفصیل واورئ د کابل په پولي خوشتو جمعات کې 14 یول ستنه ټپیان کړي د کابل د امنیت قومندانې وایي د پیښې څرنګوالي په اړه وایي
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو څه لسی بم غورځولی دی
د راپورونو مخې ته طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو او فراغت غونډو او کنفرانسونو باندې بندیز لګولی د کندهار سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په یو کال کې څه باندې 300 میلیون ډالر په ارزښت وچ او تازه میوه او نباتات له دې ولایت بهر ته صادر شوي دي
مجموعی صادرات چې دي هغه یو لکو 3,300
د پاکستان ستر محکمې نن بیا د هیواد ملي اسمبلی او صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بې باورۍ په اړه د رای د اخیستو د بهیر د لغوه کولو اړوند پریکړو د څېړلو بهیر تر سبا وځنډو
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم د خبر په پلوخشته جمعات کې 14 یول ستنه ټپیان کړی دی په خنن لغرمې ورسره د ماسپخین محل د البته د لمانځه په محل په دې جمعات کې شوې ده د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د پیښه په تړه یو مشکوک کس نیول شوی دی
په کابل کې د ایمرجنسی روختون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې په دې خار کې د نن ورځې د 14 لزایا دغه روختون ته یو لسټاپیان ورول شوی چې څلور تر لومړنی درملنې وروسته رخصت شوی او نور بستر شوی دی. خود طالبانو امنیتی چارواکو بیا د ټپیانو شمیر شپږ تنه خودلې. دوی ویلي چې د یو تن روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ د پولي خشتي په جمعات کې له غرمې وروسته د ماسپخین د لمانځه پر مهال یو کس پر لمونځ کوونکو لاسي بم غورځولی.
هلته د لمانځه وروسته د دعا پر مهال باندې یو چا لاسي بم غورځولی دی چې شپږ نفر زخمیان دي او د پیښې په تړاو باندې یو مشکوک کس نیول شوی دی.
د ویل پیښې سره د تړاو په تور یو تن هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پښتنې ګرویګنې روانې دي. د پیښې یو عیني شاهد نور ساپی ازادي راډیو ته وویل د لمانځه له پای ته رسیدو سره سم د جمعات دننه درنه چاودنه وشوه او په جمعات کې د لمونځ کوونکو ترمنځ ګډوډي جوړه شوه.
سنت وکړله او امام دعا چې څنګه خلاص کړل او بس په دغه وخت کې انفجار وشو. زه خپله په دې وروستنیو سپونو کې وم او انفجار مخکې تقریبا د څلورم یا پنځم سب به چې عمل ته وشو خو خلاص د دروازه وه په همدغه دروازې سره.
د پیښې له سیمې پر ټولنیزو رسنیو په خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر ټپیان د خلکو لخوا په لاسي کراچیو کې روغتونونو ته انتقالیږي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کوم چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. پولي خشتي جومات د کابل تر ټولو لوی تاریخي جومات بلل کیږي چې د لمانځه پر مهال پکې د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاته وي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پولي خشتي جومات ته څیرمه د اثارو د بدلیدو په تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای کې هم ورته چاودنه شوې وه چې د ایمرجنسی روغتون د مسؤلینو په وینا له امله 50 کسان ټپیان او یو تن وژل شو. خو د طالبانو حکومت په هغه پیښه کې د ټپیانو شمیر لس تنه یاد کړی و. دا خبره په هماغه ورځ ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلی وو یو کس چې غوښتل یې له سرپانو څخه پیسې غلا کړي په شاهزاده سرای کې لاسي بم غورځولی وو. دغه پیښې مسؤلیت هم کوم چا یا کومې وسله والې ډلې نه و منلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د کابل پوهنتون یو شمیر استادانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه او ګډو علمي سیمینارونو فراغت غونډو او کانفرنسونو باندې بندیز لګولی او په دې اړه یو مکتوب ټولو د لوړو زده کړو مؤسسو ته استولی دی. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت رهبرۍ په یو نوي مکتوب کې ظاهرا په ټولو پوهنتونونو کې د خزینه او نارینه او پرګړو فراغت غونډو او علمی پروګرامونو بندیز لګولای. ازادي رادیو ته دا مکتوب د کابل پوهنتون ایوي استاد لیکلای. د استاد چینو غاړي پر راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې دا مکتوب د کابل پوهنتون ادارې ته رسیدلای خو لا بشپړ نه دی عملی سوای. همدارنګه د کابل د طبي پوهنتون ایوي استاد چې دا هم نه وړي د امنیتي ستونزو لامل پر راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې یاد مکتوب ورته تازه نن چهار شنبه د حمل میاستی په ولسمه نیټه رسیدلی دی. د استاد وایي د طالبانو د پریکړې دوی له ستونزو سره مخ کړي ځکه په خبره یې د ډیری علمي سیمینارونو جوري پلاوی د غوراوي ډله نارینه دي چې له دې وروسته به د دوی په چارو کې ګډوډي رامنځته شي.
مکتوب راغلی ویل شوی چې له دې وروسته د ښځې او نارینه د یو بل په غونډو کې ګډون نه کوي. دا مسله موږ ته ستونزې جوړوي ځکه چې زموږ د علمي کانفرنسونو جوری حیات کې نارینه استادان دي ته هغوی د ګډون حق ونه لري. موږ له سرګردانه یو سره مخ کیږو.
په دې مکتوب کې چې د حمل میاستې په درېیمه نیټه د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لاسلیک پکې دی مشخصا ویل شوی چې د ښځینه محصلانو فارغانو فراغت غونډې د استادانو ترمنځ کانفرنسونه او علمي سیمینارونه دي یوازې ښځې ترسره کوي او هیڅ نارینه پکې د ګډون حق نه لري. همدارنګه ښځینه محصلانې او استادانې نسي کولای چې د نارینه وو په داشان ناستو فراغت غونډو سیمینارونو او کانفرنسونو کې ګډون وکړي. په یاد مکتوب کې ټینګار شوی چې ښځینه استادانې د اسلامي حجاب مراعت او د فراغت غونډو نامناسب عکسونه دي په خواله رسنیو نه خبروي. په مکتوب کې خصوصي په هنتونونو ته امر سوی چې محصلان حق نه لري د خپل فراغت مراسم اړوند په هنتون سره له همغږي پرته تجلیل کړي. مکتوب کې وازی دا مسائل نه بلکې ټول په هنتونونو او اکاډمیکو ادارو باندې ټینګار سوی چې د فراغت غونډو د لګښتونو لپاره دي پر محصلینو فشار نه راوړي او د دې مصارف د نه ورکړي په صورت کې د هغوی تحصیلي اسناد نه ځنډوي. مومنه ظریف په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله ده. نوموړي د دې مکتوب په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
په علمي سیمینارونو او برنامو کې د ښځو او نارینه وو پر ګډون باندې د لوړ زده کړو وزارت ناسمه پریکړه ده، ځکه چې اوس مهال د نړۍ ټول د پرمختیا په لور روان هیوادونه د دواړو جنسونو د مساویانه تفکر او پرمختګ ته اړتیا لري، تر څو په دې سره وکړای شي ستونزې په سمه توګه درک کړي او ورته د حل ښې لارې ولټوي.
هڅه مو وکړه د دې مکتوب په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان وپوښتو، خو په اړیکو ورسره بریالي نه سو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم یاد وزارت ټولو پوهنتونونو کې د نارینه وو او ښځینه وو محصلانو د درسونو وختونه او ټولګي بیل او د حجاب په مراتبولو مکلف کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هر دو ویډیوګانو کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې او کارونکو پرې بیلابیل خبرګونونه خوده لپاره کې لیدل کېږي چې ظاهرا دوه کسان د روژې نن نیولو په تور په عام محضر کې وهل کېږي. خو د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکي وایي دا ویډیوګانې زړې دي او د دوی په کسانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
دا دوه دقیقه ویډیو چې تازه پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې په کلیدل کېږي چې د یو جماعت مخې ته یو ځوان د څلور کسیزې ډلې لولوري ظاهرا د روزي نه نیولو په خاطر په محضر کې پلاخت وهل کېږي. ځوان په هراتی لهجه کې قسمونه کوي چې روزای نیولې ده. د همدې ځای او له همدې خلکو یو بل 45 ثانیې ویډیو کې یو بل ځوان همدا شان پلاخت وهل کېږي، خو د هغه په اړه هیڅ نه ویل کېږي چې والی او نه هم شکنجه کېدونکي ځوان څوایي. په دې دواړو ویډیوګانو کې د طالبانو ترانه اوریدل کیږي، خو د دواړو ویډیوګانو وخت او ځای مشخص نه دی. د دې ویډیوګانو تر خبرې دروسته د خپل رسنیو کاروونکو پراخ خبرګونونه خودلی. دوی په خپل پوسټونو او ټویټونو کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللای او د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان نه د پام او عدالت غوښتنه کړې. د خپل رسنیو ځینو کاروونکو ادعاګانې کړې چې دا شکنجه کوونکي کسان طالبان دي، خو طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د یادونه وړ ده چې تر دې مخکې هم د تیر جمهوري نظام پر مهال د بیلابیلو موضوعګانو اړوند د صحرایي پریکړو او شکنجو دا شان ویډیوګانې خپرې شوې دي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا د پخوانیو امنیتي ځواکونو په ګډون د بیلابیلو خلکو داسې ویډیوګانې وخت نا وخت خپرېږي چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولي وي. طالبانو ډېر ځله د دې ویډیوګانو په اړه ویلي چې په اړه یې څېړنې کوي، خو د څېړنو پایلې بیا له رسنیو سره نه شریکېږي. طالب چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي لارښوونو په چوکاټ کې د بشري حقونو رعایت ته ژمن دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو دوام کوي او سم د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. د لویدیز نورستان په دوه ولسوالۍ کې د افغانستان میاشتې لخوا 1500 اړو کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. نور په دې راپور کې:
په نورستان کې د افغانستان میشتي مسولین ویل ترکی هیبات څخه یې تر لاسه کړي خوراکي توکي په دوه بولسوالۍ کې پر سلګونو هغو کورنۍ وویشل چې پخوا د ترسره شوي سروې په پایله کې مستحق پیژندل شوي وو. په یاد ولایت کې د افغانستان میشتي سرپرست رئیس مولوی نور احمد ازادي راډیو ته وویل:
دغه مرسته د ترکی هیواد لخوا د افغانستان میشتي سره شوې وه چې یوه حصه یې زموږ د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ ته انتقال شوه او د دواب ولسوالۍ 1500 اړمندو کورنو ته توزیع شوه. دغه مواد چې پکې وړه غوړي او مختلف نوع خوراکي توکي شامل وو ډېر په شفاف ډول باندې مستحقینو ته توزی شول
د سیمه وسیدون کې هم ورسره پر شو مرستو خوختي خو له حکومت او مرستندوی ادارو د نورو زیات مرستو غوښتنه کوي
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې 500 کورنۍ ته په داسې حال کې خوراکي مواد ورکول کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې بیروزګاری زیاته شوی د خوراکي توکو بیې لوړې شوی او ډېری کورنۍ د اخستلو وس نه لري
د غرض د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په 850 بی وزلو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمد زی ازادي راډیو ته وویل د چین لخوا دغه مرسته شوې او پر هر کورنۍ 50 کیلو غنم او 50 کیلو وریجې وویشل شوې د هغه خبره چې په 850 نورو کورنیو باندې پکتیا په څلورو ولسوالیو زازی آریو پټان زرمت او زدرانو که هم مرستی ویشل شي لبل خو د دنمارک یو مرستندوی ماسوای پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس دې ماسي افغان خزینه کارکونکو په دې هواد کې خپل کارونو ته دوام ورکوي د دنمارک د کډوالو د شورا رئیس شارلوت اسلنت یا سوشتت پرس اژانس ته ویلي چې د دوه خزینه افغان کارکونکو پرته به د دې ماسي لپاره ګرانوي چې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته مرستې ورسوي سلنت له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې د اژانس ته ویلي چې مرستندوی ماسي په افغانستان کې له 1 میلیون ډیرو کسانو ته مرستې رسوي او زیاته کړه چې د اګوست له میاشتې راهیسې لکه چې طالبانو کابل نیولی دا ماسه په اصولي توګه فعالیت مخ ته وړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې خزینه کارکونکي وکړي ولې شي فعالیت دوام ورکړي او خپل کارونه ته لاړ شي مېرمن سلنتي انکه ته مونږ ویل چې په اوس وخت کې څومره افغان خزینه کارکونکو کارونه مختبري خو زیاته کړه د دې لپاره چې وکول شي په افغانستان کې اړو خزو ته مرستې ورسوي خپل خزینه کارکونکو ته اړتیا لري او له هغه پرته به ونشي کولای چې نیمایي وګړي له مرستو برخمن شي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وايي په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د هیواد کورنۍ موضوع ده او د طالبانو د حکومت پالیسي دا ده چې خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري نور بل اسد الله لودین وورو
د طالبانو حکومت وايي په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغې هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان او پاکستان ګڼ مشترکات لري او خپل منځي روابط باید د ګاونډیتوب او د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ټینګ وي مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل
داس پاکستان کې سیاسي تحولات دی او یا څه تغییر راځي یا ناراضي ده دغه داخلي موضوع ده په موږ کې اسلامي امر د خپل ټولو همسایګانو سره کې اړیکه واړي دغه ولسمه سره کې اړیکه واړي پاکستان مهم هوا ته مخسرګټ مشترکات لري دغه مشترکات په اساس باندې موږ د غوسره د خط عمل وختن کې او ان شاء الله راځي به کېږي په پسمه کې رفاه اقتصادي وده امنیت او ګټکار واړو سي هیوادونه په سولو آرام کې ژوند وکي او همدار همکار ووسي همدې روح د پاکستان هوا ته
مجاهد دا سرګندونه داسې محل کوي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم عمران خان په وار وار د طالبانو د حکومت ښکارا ملاتړ کړی دی د بیلګې په ډول خان د ملګرو ملتونو په شپږویایمه عمومي اسامبله کې تیر کالو ویل یوازنی لار دا ده چې د افغانستان فعلي حکومت چې هدف یې د طالبانو حکومت و پیاوړی شي هغه دغه راز ویلي چې د طالبانو حکومت بل ترهګرۍ سره مبارزې د بشري حقونو ملاتړ او د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن وي خود طالبانو حکومت تر اوسه د ټول ګډونه یا پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خځو د حقوقو په برخه کې عملا مثبت جواب نه دی ورکړی د طالبانو د حکومت نږدې اتمیاشتې تیریږي خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د طالبانو تیر حکومت د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و چې یو یې پاکستان وو پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د واک سیاسي تشه رامنځته شوې او صدر اعظم عمران خان په داسې حال کې چې کابینه یې پاشل شوې د سرپرست په توګه د هیواد چارې په مخ وړي
تغراس ټاکل شوی و چې پاکستان ستره محکمه نن د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بی باوري په اړه د رای اخیستو د بهیر د لغوه کېدو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي خو دغه بهیر تر سبا پورې بیا وزنډو په عین حال کې پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی نن د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نویو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي د پاکستان ستره محکمه به پریکړه کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده کنه دغه پریکړه د اپوزیشن ګوندونو په غوسه کړی او پاکستان له یو نوې سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیشن ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې لوار د مخه انتخابات په ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو هم زنوري اس نوري هر کله کوم په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالر په ارزښت 1,300 ټنه وچاو تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسپندي. د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هواره شوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچ میوه به هرته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د چارې 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولان وايي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي به هرته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وايي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګ طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300 ټنه دي چې په دې کې 1,500 ټنه معدنیات تی په اصطلاح او باقي منده 1,250 وچ میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللي. د دې مجموعي قیمت 308,224,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توګو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د اغستون زی پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښ کړي.
چې موږ بیاونه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې سيدي. یا موږ درې مدرسې کې چې درې مدرسې موږ ته پیسې څه په تکلیف وي او زموږ تجاران هندستان ته تاګورا تاګ دا وی چې زموږ باندې دې دانش کولای بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ اشتندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین د صلاحیت وس نه لري او موږ تجاران نو کولای شو په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم چې د مینځ ولاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سده یو هواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت د صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادراتو پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت یې په یاد برخه کې ستونزې دایمي هوارې کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې لستوند سره مخ نسی.
عمده مشکل مداري چې هر وخت لارې بنځي دلارو مشکل یو داسې مشکل دی چې موږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړی، پروسس مو کړی، هغه د لارې د بندیدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې دلاري مشکل یو ډیر عمده مشکل دی. ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي دولت باید هغه سره ښه اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نشي.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي ک اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادرات په برخه کې استاستونځ حل کړي د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چارې دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حاله په دې راپور کې
سره لدې چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري، له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخی، دغه نه بالای، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشواله هم د دوی لستر ستونزو څخه یو ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت سره خبره کړې چې دوی دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیاوې ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی، خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله په کې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرېخي دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته وړاندم. نیکه د مبارک روزې میاشت هم د شه مجاهدینو د تاسکان ستاسو د بچی اته میاشتې پر پرکې دوه دي په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دوه دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات مو لا کپېر چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه پر درېمه یا پر څلورمه موټه وزرم سار دروازه ده د الله په خاطر دا لا په روی باندې کبیر دي کوم مسلمانان یې ستزان ته بریان واز د دې خوار یو غوږی طبقې حق حقوق پر وخت ورورسوي په دې فرض روزه کې تنه هر ورځ په هر وساره نه د مې سټه سپرې ده ما درغون خبرې کوم چې راشي د الله تو ګورې د ترشن ورکې نن راشي سباره شي تو ګو ته چریږي تو ګو ته جاري طالبان رتی خپل خلک نه نباتي انجینر خپل خلک نه نباتي دې چا غم چې نه خوري روجا ده سباره شي بل سباره به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دې غم دی وخري بالکل داسې بې نظمي راوړې چې چا خپل یا نه نباتي انجینر خپل نه نباتي طالبان خپل نه نباتي هم خلک پاتې وي خدای دې پاره رسول دې پاره دې غم خوري باندې نه
ازادي راډیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه په دې خوښمه سره خبر ترلاسه کړی چې د ډبټیو دیو مو چې سوال شو زره کوروتم کومه کور کړی دي خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورین او ملازمین دي یو سلواتیا مو چې ټول دي یو سلواتیا خو دې یو څه نه دی ور کړی نو زه نه پوهیږم چې په څه هغه سرویس سره په میډیا کې دغه غږ وایي او چې کومه کې کړی دی دغه تاریخ والا وسره وایي چې هغه ما شناختم په کښې کې دي چې د امبار څخه نه درلودي دا غو سره دې کومه وکړي نو هغه امبار مبارې فرانې د تاریخ کې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
زنوری اس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شي. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.